دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې محرکه لیکو په دې خبرونه کې اوري چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو پیښونو خطو کې حکومتي سرتیرو او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخت ده په کابل پانتون کې د افغان محصلانو ترمنځ د تاوتریخوالي رپورټونه ورکړل شوي او د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي د داعش وسلوالو ځینې ډلې د ولایت ته تللې دي دوستانو زه اجمل اندیم شمشاد زدران را سره په دې خبرونه کې همکاري کوي هر کله مکو پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو په لخه خبرونه کوو رضوان مراد سټوډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري
د فراه ولایت استازي وي د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې پر پولیسو د دولت ضد وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه دیرش سرتیري وژل شوي دي د افغانستان ملي امنیت وایي په پکتیکا ولایت کې یو تن دولت ضد وسلوالو ته د وسلو مهماتو د برابرولو په تور نیولی دی او د سعودي عربستان لوی څارنوال پنځو هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي پورا خبرونه واورای په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لګ تر لګه ډیر شو پولیسو د وشل کېدو خبر ورکړ شوې ده حمله تیر شپه د دې ولایت پر خاکه سفید ولسوالی شوې ده سیمه ایزو مقامات تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د فراه د ولایتي شورا غړي داد الله قانی ویلي چې په دې ولسوالی کې پر امنیتي پوسټو د طالبانو په برید کې د محلي پولیسو ډیر شغړي وشل شوې دي په کابل کې بیا د فراه د خلکو استازي ویلي چې د پولیسو قماندانان قماندان عبدالجبار هم په وشل شو کې شامل دي د هغوی په وینا په غچ اخستونکو هوایي بریدونو کې بیا ولس طالبان هم وژل شوي دي د افغانستان ملي امنیت وایي په پکتیکا ولایت کې یو تن دولت ضد وسلوالو ته د وسلو او مهماتو د برابرولو په تور نیولی دی ملي امنیت نن په یو بیان کې ویل دا یو سلو نهه اویا میله وسلې د بهاول په نوم د وسلوالو یو قماندان چې په ایوبي مستعار نومې فعالیت درلود د پکتیکا سروبي ولسوالۍ ته راوړل شوې بیان وایي دا وسلې چې یو سلو اته شپېته میله تفنګچې و کلاشینکوفونه څلور درنداس ټوپکونه او څلور زره مرمۍ دي په یو موټر کې تر لرګیو لاندې ځای پر ځای شوی وي او د ډیورن له کرښې هغې غاړې څخه یې غزنی ولایت ته د انتقالېدو پلان و ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان ارتورول د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه ښاغلي ارتورول دغه څرګندونې وروسته هغې وکړه چې مسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یو کانفرانس کوربه و چې د طالبانو استازیو پکې هم برخه درلوده د ترکیې د اناډولي خبري اژانس د راپور لمخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار کړی دی چې هیواد به له افغانستان سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکړي د هغه په وینا یو مهمه برخه چې ترکیه پکې همکاري کوي د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ده ټاکل شوی ده چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استنبول د پروسې د اتمې غونډې کوربه وي د استنبول د پروسې اومه غونډه تیر کال د آذربایجان په پلازمینې باکو کې جوړ شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې ګډون درلود خبرونه له ازادي رادیو اورای د سعودي عربستان لوی څارنوال پنځو هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبريال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د سعودي د لوی څارنوالۍ یو چارواکي نن په پایتخت ریاض کې ویل د هغو اتلسو کسانو له ډلې څخه چې د خاشقجي د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي یولسې تر عدلي تعقیب او پلټنو لاندې دي که څه هم د سعودي لوی څارنوالۍ د دې یولو ستورانو نمونه نه دي په ډاګه کړي خو چارواکو ویلي دي چې په دې ډله کې د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې پخوانی مرستیال هم شامل دی د سعودي لوی څارنوالۍ ویلي دي د جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې له ترکیې څخه اسناد او شواهد ته منتظر دي خبريال جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وشل شو د امریکا متحده ایالاتوی ایران په منځنی ختیځ کې پر حزب الله حماس او نورو سخت دریځو ډلو په کال کې نږدې یو میلیارد ډالر لګوي دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د چارو هماهنګ کونکي ناتان سیلز پرون په واشنگټن کې خبري اعلان وکړه هغه ویل ایران په کال کې شاوخوا 100 میلیون ډالر د لبنان حزب الله ډلې سره مرسته کوي. له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي. سیلس زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې پر غزې کنټرول لري او یو شمېر نورو فلسطینی ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. هغه ونه ویل چې ایران نورې پیسې چا ته ورکوي، خو ادعا یې وکړه چې په منځني ختیځ کې د سخت دریځو په ملاتړ ایران په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. او د اروپای ټولنې مشر ډونالډ ټوسک د روانې نومبر میاشت په 15 نیټه د اروپای سر مشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړي. ډونالډ ټوسک نن وویل که کومه فوق العاده پېښه ونشي نو د اروپایي شورا غونډه به جوړه کړي چې له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله نهایي کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې مرکچي او د برتانیې صدراعظم تریزا می اعلان وکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په 515 مخیزه مسوده موافقه کړې ده. د برتانیې خلکو د 2018 کال د جون د 23 په ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه.
دوستانو خبرونو ملازادې رادیو نو اوریدل دا نور خبرونو زموږ په پان ازادي radio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د فراه ولایت په خاکی سفید او پشترود ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې هم حکومتي لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او هم وسلوالو طالبانو ته په اړه به یې له فراه څخه تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمېر بندونه د وسلوالو تر ګواښ له ګواښ سره مخ دي. په دې موضوع تفصیلي رپورټ لرو. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د داعش وسلوالې ډلې شاوخوا 100 کورنۍ د لوګر عصري ولسوالۍ ته ورغلي. دا چې څنګه پر یو رپورت کې به په اړه بحث واوري. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه لرو. د کابل پانتون کې د محصلانو ترمنځ د شخړې رپورت ورکړل شوی دی. په دې شخړه به هم هڅه وکړو چې په کابل کې له خپلو خبریالانو تفصیل درته واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بغاوري چې د امریکا متحده ایالات ادعا کوي ایران په منځني ختیځ کې له شمېر توندلارو ډلو د مرستې په توګه په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر لګي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو لکه په تیرو خبرونو کې مو هم چیرې پورت درلود او په خبرونو کې مو هم واوریدل. فراه ولایت له تیرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې نښتو او بریدونو شاهد دی. رپورټونه وایي چې دغلته هم د فراه مرکز ته څیرمه او هم په څو ولسوالیو کې نښتې هوایي بریدونه شوي چې پکې هم حکومتي لوري ته مرګ ژوبله اوښتې ده او هم وسلوالو طالبانو ته. د پیښو د دقیقو جزئیاتو په اړه مو په فراه ولایت کې له خپل خبریال احمد شاه فطرت سره تماس ټینګ کړی دی. فطرت سره په خبرونه ته ستړی مشي له تاسو به واورو چې په فراه کې تازه وضعیت څه دی، په ځانګړې توګه دغه د وروستیو امنیتي پیښو په اړه راته ووایي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. واقعاً چې تیر شپه لکه مخ کې چې مې وویل فراه ولایت یو هنړۍ شپه تیره کړې او ډېر جګړې شوې دي. د تیر شپې په جګړې کې لومړی د خاکسفید او بغبلک ولسوالۍ د ولسوالۍ ترمنځ یو سیمه په نامه د ابخورما ده چې د هرات کندهار پر لوی لارې پرته ده. په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ټولۍ یا یو غلوی امنیتي پوسته وه چې هلته نن امنیتي چارواکو ازادي تایید کړې چې 6 تنه نفوذي کسان چې د وسلوالو سره وسلوالو مخالفانو سره لاس درلود مخکې هلته ځای پر ځای سي وه. دې لاره غوره کړې وه چې نور کسان د نیمې شپې هلته ورشي او هغه ټولۍ کې 15 تنه چې یو برخه یې محلي پولیس او بله ملي پولیس وه ټولۍ تېره شپه وژلي او 6 زنجیرې موټرې او 2 شوبلې ټانګونه هم وسوال مخالفانه ځان سره وړي او هغه ټولې ټوله دیني ولې د خاکسفید ولسوالۍ. البته دا کسان مالی پولیس درې ورځې مخکې د خاکسفید ولسوالۍ د خوښ د سیمې څخه دا ځای ته راغلي او ځکه چې هغه ځای هم مخکې وسوال نیولې و. د نامې په دوام د فراه ولایت په پښتو ولسوالۍ کې هم تېره شپه د جګړې په ترڅ کې د فراه ولایت امنیه قوماندانۍ باندې محبوب الله محب وایي چې 15 تنه وسلوال مخالفه وژل شوي، او همداشان د فراه ولایت په پشت کوه ولسوالۍ کې دا بیا بله ولسوالۍ د فراه لویدیځ خواته د ایران سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې بیا په هوایي بریدونو کې د امنیه قوماندانۍ ویاند وایي چې 10 تنه طالبان وژل شوي دي په دې سیمه کې، چې اکثره جسدونه هم د خبره چې هلته پاتې دي، او دغو کسانو غوښتل چې
فرات دی اضافی ځواکونو دی استولو خبره کیږي، په دې اړه باندې چارواکي دغلته څه وایي؟
فراه ولایت تیر ورځ یو سلکسیز ډله کمانډو ځواکونه راغلي چې د فراه د شاوخوا کمربندي پوستي کابو کړي دي. د فراه په 15 کیلومتري کې پرتې د پوستي تیر ورځ دا قسم موږ هم ولیدل، خو دی وایي چې یو بل کنډک هم راځي چې 500 ځواکونه د ډېر وخت کېږي تر اوسه هغه راځلي، او خلک وایي که هغه رانسي نو شار به هم د ګواډ سره مخامخ وي. ان صاحب د فراه د نامنی یو لوی واجه چې موږ د امتیار وکړو خلکو سره خبرې کړې، هغه د ډېرې وسوال د هلمند ولایت همداشان د غور او هرات او بادغیس هغه سیمو کې چې هوا سړې سي، بیا دوی په فراه کې ځکه چې هوا نسبتا ګرمه ده او جګړې ته برابر سیمه ده ټول فراه ته راغلي. د فراه والي محمد شریف ثابت وایي چې همدا ګړې تر 2500 تنو پورې وسوال طالبان فراه کې په جګړې بوخت دي، او د خبره چې دا یو غټ رقم دی چې د رسنۍ سره خبرې کولې. نو دا ټول هغه عوامل دي چې په فراه کې هره شپه جنگ دی او هر ورځ ګواښونه دي.
ډېره زیاته مننه کوو په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې د دغه ولایت په امنیتي وضعیت او وروستیو پیښو یې حال راکوه. مننه ورڅخه کوو. دوستانو، اخوا د لوګر ولایت د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې ولایت د ازرې ولسوالۍ ته شاوخوا 100 کورنۍ د داعش وسلوال ورغلي دي. په اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې په ازري ولسوالۍ کې د ځای پر ځای شویو داعش کورنیو په منځ کې ماشومان او بهرني وسلوال هم لیدل سوي دي. حسیب الله ستانکزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دغه موضوع ته پام ونه سي د کابل په ګډون یو شمېر نور ولایتونو ته هم ګواښ پېښېدلای سي.
په دغه تیر یو هفته کې د داعش تقریباً 100 کورنۍ شاوخوا هلته لیدل شوي دي. دوی اول نو د دوی لیادر ولسوالۍ سیم جماعت صاحب را وښتي وو، بیا هلته د سیمې خلک همدارنګه یو حکومت له خوا تیارې چې ګرځېدې د دوی له ویرې نه تللي دي. اوس د لاکړۍ لاندې د ځاځۍ سیمې خوا ده اول ته اړولې دي. هغه راضي هم چې ده دوی ته جوړه ده او ډېر ستونزې به رامنځته کړي، حتی کېدای شي کابل باندې هم تاثیر وکړي.
ښاغلی ستانیزی وایي که د داعش وسلوالو مخه په خپل وخت ونه نیول سي ممکن په سیمه کې خپلو لیکو ته جلب او جذب هم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ننګرهار ولایت سیمیزو چارواکو ویلي دي چې په هغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د داعش د انسجام او روزنې مرکز له منځه وړل سوی او وسلوال یې په تیت او پرک ډول مبارزه کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې ننګرهار د داعش ډلې عمده مرکز بلل کېده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي کله چې په ننګرهار کې په داعش وسلوالو فشارونه زیات شول، یا د ډلې څنګ ته ولایتونو په ځانګړي ډول لوګر ته مخه کړې. بلخوا داعش ډلې د کابل د دوشنبه د ورځې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست چې له امله یې لږ تر لږه شپه کسان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو د لوګر ولایت سیمې چارواکي وایي چې تر اوسه په لوګر ولایت کې د داعش ډلې د شتون په اړه دوی ته له سیمې رسمي اطلاعات نه دي رسېدلي. د لوګر د امنیه قوماندانۍ بیان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو په اړه پلټنې کوي.
د دې ورسوالۍ په ورسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي، اردو پولیس امنیت به دې چې په دغه موضوع په اړه موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه درا کړی، دغه موضوع موږ نه ته یو څه ما حل پلټنې زموږ روان دي. زموږ کشتور قانون په دغه کار کوي، چې کوم
ښاغلی احمد زای زیاتوي چې تیر کال هم په همدې سیمه کې افغان ځواکونو د داعش یو شمېر کورنۍ نیول یوې چې بیا یې کابل ته ولېږلې. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو.
مو څوک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو له شدید ګواښ سره مخ دي. د هرات د امنیې قومندانۍ وایي وسلوال طالبان او یو شمیر نور ورانکاري ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند تخریب هڅه کوي. د نیمروز امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینو ترهګري ډلې هڅه کوي چې په دې ولایت کې د کمال خان بند جوړولو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا وایي چې ګوندي هغه تروریستي ډلې چې هڅه کوي بندونه تخریب کړي د ګاونډي ایران خاتم بلیګ. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکړي.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بل کیږي چې د هرات د امنیه قومندان په وینا امنیتی ګواښونه ورته پیښ دي. امین الله مرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالف وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. خاغلی امرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلی، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
مخالفین
طالبان او یو شمیر نورې اجیرې ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزیږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وي، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام لامله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډیدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1495 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو ترڅنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند لګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې لامل یې د دغه بند ساتنې 10 پولیس وژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قومندانۍ ویان ولی احمد صریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو لورې شوې چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. خغلی صریح وایي که څه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړی حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حمله کوي چې لاملې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمیر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 88 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیايي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غپوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمیر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مل وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه د حق عبادت ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. لدی وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلی و چې هیواد به په گاوند کې په ځنګړی توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بے تفاوت پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمیر وسلواله ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواخ بولی، خو وسلواله طالبانو لدی وړاندې ویلی چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حمله نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلې دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
قرار گزارشای کی
د هغو معلوماتو پاسا چې امنیتی بنسټونو موږ سره شریک کړي دي دا چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې و بیرته د ایران په خوا تښتېدلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حمله او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملی کوي له شک پرته د سیمې استخبارات په کې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قمندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ځینې کتونکي وایي چې د سولې په اړه د طالبانو په دریس کې انعطاف راغلی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان د خپلې غوښتنې د سولې په خبرو کې مطرح کړي. عصمت ساروان په اړه رپورټ راوړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان دې د بندیانو د خلاصون یا د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنې د سولې د خبرو په میز وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی دا خبره وروسته لدی وکړه چې طالبانو په یو اعلامیه کې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې د بندیانو د خلاصون په شمول یو لړ غوښتنې مطرح کړي. طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د اعتماد رامنځته کول ډېر مهم دي او لومړی باید امریکا او د افغانستان حکومت بندیان خوشي کړي. خو د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وایي
افغانستان د سولې مذاکرات پیلېدل ډېر مهم ده. سولې مذاکرات د افغانستان تر مشرۍ، حاکمیت او رهبرۍ لاندې حکومت او طالبانو ترمنځ یو ترجره او مستقیم او مخامخ خبرې مهم ده. بې له شک هر موضوع چې هغوی لري د مذاکراتو میز باندې راولي، که هغه د بهرنۍ ځواکونو د وتل وېشمهال ده، قانون اساسی تعدیل موضوعات.
طالبانو د خبرو لپاره د خپل دفتر د رسمیت پیژندلو د غوښتنې ترڅنګ د افغانستان د اساسي قانون په اړه ویلي چې دا قانون د افغانانو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وایي د طالبانو په دریس کې نرمښت ویني. د ده په باور په اساسي قانون کې د بدلون یا تعدیل غوښتنه نور هم لري، خو د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې دا ډله له خپلو پخوانیو نه پخلایونکي دریس شاته شوه ده.
څو موارد سیستم متوجه شوه په خو په نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریس کې کاری. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا د کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په اړه، د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې د څه موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوي او نه یې معنی. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنا دا ده چې دوی په مجموع کې، یعنی په کل کې، اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په دې کې تعدیلات راشي. بله موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار کولو او خدمات، اساسي خدمات کې ښځې ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغه خدمات او یادونه هم سوي ده د بخښه کې منطاف لیدل کیږي.
طالبانو له تور لیست د خپل مشانو د نمونو د استلو، د طالبانو د قطر د دفتر د رسمیت پیژندل او د طالبانو خلاف د منفي تبلیغاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دا اقدامات د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هغه شرطونه دي چې باید د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې عملي شي. تیره میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر احتمالاتو خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې خلیل زاد سیمې ته د روان سفر په لړ کې یو وار بیا له طالبانو سره وژغی شي. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه ژغی شي. خو د سولی د عالی شورا ویندوی احسان طاهری وی تر هغو ستونزه نشي حل کړی چې افغانان په خپل منځ کې خبرې ونه کړي.
اوس موږ ته مهم دا ده چې هغوی آمادگی وخی د مذاکرات حکومت سره دا مشخص نه ده چې څوک سره غواړي مذاکرات وکړي، خو موږ ته حکومت مهم ده چې افغانان ده، افغانان باید تصمیم ونیسي. د تجربه موږ ته ښایلی ده چې کله چې بهرنیان یا هم نور هیوادونه د افغانستان په نمایندګي بل ډلې سره تصمیم نیولې ده په سابق وخت کې، هغوی منفیت هغوی هیوادونو ته و او دربدري و نابسامانی و ناامنیتي افغانستان لپاره ادامه درلود. خو اوس موږ باید افغانستان لپاره تصمیم ونیسو، افغانانو ته لاس کې.
طالبانو مخکې یوازې د بهرنیو پوځیانو پر وتلو ټینګار کاوه، خو په وروستۍ اعلامیه کې نور مسایل هم د سولې د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو اجمل هوډمن په نظر که طالبان د اعتماد رامنځته کولو لپاره د بندیانو د خلاصون شرط ږدي، حکومت هم کولی شي چې له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او یا دا تضمین وغواړي چې خوشي کېدونکي بندیان به بیا د جنگ جبهې ته نه ځي.
ټولې د خبرو اترو لپاره مخکې هغه شرایط چې د ټولې د خبرو اترو لپاره زمينه مساعده کی، کچیرې د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د ټولې د خبرو اترو د پایل لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي، سیاو پکې د بندیانو مسله ده، دوی د مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي. طبعا د ټولې په خبرو اترو کې اجرایي ضمانت ډېر مهم دی، مثلا که د طالبانو توقع دی چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې ژوند کوي، دوی باید حقوق باید تضمین شي، یعنی دوی باید تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي، دوی باید توقیف نه شي. که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پیل د یو شرط په توګه، خو دا به اجرایي ضمانت هم غواړي. په مقابل کې وسلوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کېږي لکه اوربند مثلا، په عین وخت کې چې جنگ رواني او خبرې اترې رواني دا ډېره معنا نه لري. اما ښه خبره دا ده چې یو څه شرایط د غولو خوا نه وړاندې شوي دي ورسره ومنل شي، خو اجرایي ضمانتونه ځکه باید وي. مثلا که چېرې بندیان خوشې کېږي، هغه بندیان بېرته باید د دولت په ضد باندې وسله راپورته نه کړي.
له بلې خوا طالبانو د ملګرو ملتو، سترو قدرتونو، د اسلامي کنفرانس د غړیو او نورو هیوادونو له لورې د سولې د احتمالي تړون د تضمین غوښتنه کړې ده.
دوستانو زموږ غږ لاسه دی راډیو نوري. د افغانستان د څېړنې او ورسونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیاتو د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. له کابله د فیروزي عزیزي په ریپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان د چیرنې او ارزونې بنسټ د روان کال په پیل کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه چیرنه پیل کړې وه او موندنې ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله روان کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت زیات او پر وړاندې د حکومت له لورې هوایي عملیاتو د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د دغه بنسټ مشر اورزلا نعمت د پنځشنبه په ورځ له خلکو سره د خپلو موندنو د شریکولو غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د کوکنارو د ختمولو لپاره ستراتیژي نه لري او د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو په هوایي عملیاتو یې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي.
اول خو افغان حکومت په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر یو واضح د دغه د بمباریو نه پرته ډېر یو واضح استراتیژي د کوکنارو د ختمولو په رابطه باندې نه لري. زمونږ وړاندیز دا دی چې زر تر زره دې یو ملي چوکاټ کې یو ستراتیژي تعیین شي. د ولسونو د مسؤلیت لپاره موږ داسې عملیاتونه هیڅ کله باید ونه کړو چې عام وګړو ته پکې ضرر ورسیږي، حتی هغه که د دولت د مخالفینو په برخه کې عملیات وي.
دغه بنسټ له حکومت غواړي چې هوایي عملیاتو پرته له نورو لارو د کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، ځکه چې هوایي عملیاتو د خلکو ژوند په خطر اچولو پرته چاپیریالي ستونزې هم جوړې کړې دي. د افغانستان د ټولو نورو هغو ولایتونو چې کوکنار پکې کرل کیږي، هلمند هغه ولایت دی چې د دغو ولایتونو د کوکنارو د نیمایي تولیداتو برخه جوړوي او تر ټولو نورو ولایتونو په همدې ولایت کې ناامنۍ زیاتې دي چې په لوړه کچه د کوکنارو کښت ته زمینه برابر کړې ده. د راپورونو په اساس تیر کال په هلمند ولایت کې 1440000 هکتار ځمکه کې کوکنار کښت شوی و. له دې سره د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت دا ردوي چې په هلمند کې د کوکنارو کښت کچه لوړه شوې وي، خود نامنه یو لکبله په دې برخه کې د پروګرامونو پلي کول سخت بولی. د دغه وزارت ویان حنیف دانشیر آزادی رادیو ته وویل
لبد مرغنی وازه په هلمند کې بلکې په ټولو هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښ زیاتې هلته نامنه او د وسلوال هم زیاتې، نو له همدې عمله د نورو پروګرامونو تطبیق د کوکنارو د کښ په مخنیوي کې ستونزمن دي.
افغان اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې هر کال د کوکنارو د کښ کچه ځکه لوړیږي چې بزګرانو ته نور کښتونه او تولیدات ګټه نه کوي. لامل دا دی چې د تولیداتو لپاره یې بازار موندنه نه کیږي. له دې ډلې قادر جیلانی وړاندیز کوي چې افغان بزګرانو تولیداتو ته سړې خونې جوړې او د کرکیلې په برخه کې ورسره د اصلاح شویو تخمونو مرستې وشي څو اړ نه شي چې نور د کوکنارو کښت ته زړه ښه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 4:30 شوې. وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی.
په فراه کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. دا حمله تیره شپه په خاک سفید ولسوالۍ شوې ده. د افغانستان ملي امنیت وایي په پکتیکا ولایت کې یو تن دولت ضد وسلوالو ته د وسلو او مهماتو د برابرولو په تور نیولی دی. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. دا خبر د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ 50 هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس درلودلو تورن دي. د امریکا متحده ایالاتو ایران په منځني ختیځ کې حزب الله، حماس او نورو سختدریزو ډلو باندې په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. او د روپۍ ټولنې مشر ډونالډ ټوسک د رواني نومبر میاشت په 25 نیټه د روپۍ سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له دې اتحادیې څخه د برطانیې د وتلو معامله تایید کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم په تیر یو رپورټ کې مو واوریدل چې یو شمیر څېړونکي باور لري چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو په دریس کې یو څه نرمښت راغلی. وسلوالو طالبانو د سولې په خاطر د اعتماد رامنځته کېدو لپاره د بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې. ویلي دي چې له افغانستان نه د بهرنیو پوځیانو د وتلو تر څنګ د افغانستان اساسي قانون تعدیل شي. قسمت ساربان د طالبانو د غوښتنو په اړه د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره خبرې کړې دي او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو دا غوښتنې د دې ډلې له پخوانیو هغو سره څومره توپیر لري.
کله چې موږ د سولې بحث کوو طبعا مطمئن یو څه د نظر یا د طرز فکر اختلاف شته چې دولت غواړي چې طالبان سره خبرې ورباندې وکړي. څو موارد چې زه متوجه شوم پخوا په نسبت یو څه انعطاف د طالبانو په دریځ کې ښکاري. یو موضوع د اساسي قانون د تغییر او د تعدیل موضوع ده. مخکې د طالبانو لخوا چې کوم موقف نیول کېده د افغانستان د سیاسي نظام په هکله، د افغانستان د اساسي قانون په هکله باندې، داسې یو موقف و چې سیاسي نظام یو مخ دوی نفي کوه او نه یې مانه. اما اوس چې کله دوی د اساسي قانون د تعدیل او د تغییر خبره کوي، د دې معنا دا ده چې دوی په مجموع کې یعنی په کل کې اساسي قانون او سیاسي نظام مني. اما ځینې موارد دي چې دوی غواړي په هغه کې تعدیلات راسي. بله موضوع د ښځو د تعلیم په برخه کې ګرد د طالبانو د حاکمیت په وخت کې بندیز ده، اما دوی په هغه وخت کې نه ویله چې موږ د ښځو د تعلیم مخالف یو. اما اوس د ښځو د کار کولو او هغه خدمات ښځې ضرورت ورته لري په ټولنیز ژوند کې، دغو خدماتو یادونه هم سوی ده. زه فکر کوم چې دې برخه کې منطاف لیدل کېږي. او یوه موضوع چې ډېره جنجالي وه له پخوا نه او اوس هم جنجالي ده، هغه د طالبانو د دفتر او د آدرس مسله ده. طبعا کله چې د سولې خبرې اترې کېږي طالبان باید یو آدرس ولري، یو مشخص دفتر باید ولري، خو د افغانستان د دولت تاکید ډېر په دې باندې و چې دغه دفتر یوازې او یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د یو آدرس په توګه وکارول شي، نه د طالبانو د اسلامي امارت چې طالبان فکر کوي چې هغه د دولت بڼه ورته ورکوي. اوس په کار دا ده چې په دې موضوع باندې بحث وشي او د افغانستان دولت هم تر یو حده پورې انعطاف وښيي.
د طالبانو په غوښتنو کې یو دا ده چې د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره د دوی ټول بندیان خوشي شي. د افغانستان حکومت مخکې هم د طالبانو ډېر بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بنجانو د خلاصون په مقابل کې په خپل دریس کې ډول تغیر نه راوسته. څه فکر کوئ چې دا غشتنه څومره عملی ده؟
زه فکر کوم دوه بحثونه باید سره بیل کو. یو په خپل اصول ده، یعنی هغه د اصول ماهیت دی او د اختلاف اساسي ټکی دی چې ته بحث ورباندې کیږي. بل د اصول د خبرو اترو له پیل نه مخکې هغه شرایط دي چې د اصول د خبرو اترو لپاره زمینه مساعده کوي. که چیرې د افغانستان دولت او په مقابل کې طالبان د اصول د خبرو اترو د پیل لپاره ځینې شرایط وړاندې کوي، یو پکې د بندیانو مسله ده، دوی دا مسله د اعتماد تر عنوان باندې مطرح کوي. طبعا د سولې په خبرو اترو کې اجرایي ضمانت ډېر مهم دی. مثلا که د طالبانو توقع دی چې ټول هغه طالبان چې په افغانستان کې دي، په افغانستان کې ژوند کوي، دوی باید حقوق باید تضمین شي، یعنې دوی باید تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي، دوی باید توقیف نه شي، پرته دوی باندې باید عملیات ونه شي. که چیرې د افغانستان دولت دا موضوع سره مني د سولې د خبرو اترو د پیل د یو شرط په توګه، خدا به اجرایی ضمانت هم واری. په مقابل کې وسوال مخالفین یا طالبان هم باید هغه شرطونه چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح کیږي لکه اوربند، مثلا په عین وخت کې چې جنگ روانی او خبره ترې رواني، دا ډېره معنا نه لري. اما ښه خبره دا ده چې یو څه شرایط د غو لخوا نه وړاندې شوي دي، لکه څنګه ستاسو په پوښتنه کې یاد کړل، ورسره ومنل شي. خو اجرایی ضمانتونه ځکه باید وي، مثلا که چېرې بندیان خوشې کیږي، هغه بندیان بېرته باید د دولت په ضد باندې وسله راپورته نه کړي. که دغسې یو شرط د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، طالبان تضمین ورکوي چې بیا داسې نه کیږي، یا د افغانستان دولت هم دغه تضمین ورکوي چې موږ کولی شو د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره ځینې بندیان خوشې کړو، نو زه فکر کوم دا عملي ده.
دوستانو، اجمل هوډمن و چې د طالبانو په دریځ څرګندونې کولې. وس هم بخنه غواړو چې پر وخت مو د ځینې ستونزو له کبله د سپورت خبرونه خبر نه کړل شو. یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي او ایمرجنګ لوبډلې د تمریناتي کیمپونو لپاره د هند چنای ښار ته روانه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایمرجنګ لوبډلې د 1900 ورځنۍ تمریناتي کیمپ موخه د آسیا د راتلونکي ایمرجنګ کپ لپاره چمتووالی او د لوبډلې غوره کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه تمریناتي کیمپ په ترڅ کې به روزونکي د لوبغاړو د فټنس او تخنیکونو د پیاوړي کولو هڅه هم وکړي. د آسیا ایمرجنګ جام سیالۍ د روان زیږدیز کال د ډسمبر پر 15 نیټه په سریلنکا کې پیلېدونکي دي چې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلنکا، هانګ کانګ، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلې پکې ونډه لري. د اعلامیې په اساس د ایمرجنګ لوبډلې سربیره د افغانستان د کرکټ 4 کسیزه ملي لوبډله هم د یو میاشتني تمریناتي کمپ لپاره هند ته روانه شوه، تر څو د 2019 نړیوال جام سیالیو ته تمرینات پیل کړي. د یو بل خبر له مخې، د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د چټکو توپ اچونکو د موندنې دریم پړاو لومړۍ برخه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا چاره د غوراوي کمیټه او کورني روزونکو تر نظر لاندې ترسره شوه، چې په پایله کې له 1300 توپ اچونکو 14 غوره شول. له څه مودې را په دې خوا، د افغانستان کرکټ بورډ د 13 توپ اچونکو د موندلو هڅې پیل کړې، تر څو افغان ملي لوبډلې ته 13 توپ اچونکي پیدا کړي. په ارزګان ولایت کې د سولې تر عنوان لاندې فوټبال 6 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې 13 ورځ ناوخته پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی رسنیو ته وویل په دغه ټورنامنټ کې 8 لوبډلې ګډون لري چې 6 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی امیرزی زیاتوي د دغه ټورنامنټ ګټونکي لوبډله به د زون په کچه د فوټبال په سیالیو کې ګډون وکړي. د ارزګان مرستیال والي عطا محمد فضلي وایي دغه ټورنامنټ کولی شي ځوانان سولې او ورزش ته وهڅوي.
دوستانو، سپورتي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کیږي. که انټرنیټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدل شي، بلکې کولی شي زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، خبرونه، اونیز پروګرامونه او نور مطالب بل تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. سمګ د وی پانی پته د ازادي رادیو .com. اوس هم مونیس پروګرام تر اوسه پایل د مشمانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې له ځنګړي پروګرام کو ورپسې کور کله ما هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساری ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به اوربندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع څیرو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړي چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره دا پیدا کیږي؟
ډیر شره یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده، د فولیت دوري یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د نه میاشتونه تر 15 کالو اله لاس کال په افغانستان کې عمر ولري دای پرېخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي، او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمینه مساعدیږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناکه ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرع ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګا او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی مرسته کوي، او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هماغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسینو ته ورکړي. ولې؟ ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري، نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کیږي، کله کله ګوندوالي سبب ګرځيږي، ضعیف کیږي، د سوی تغذیه چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته وړي چې هغه بیا سبب د مرګ کیږي. دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر بری لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خدا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا بیا په سرخکان باندې اخته کیږي او مسله خداس به بل څه دي باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته شي.
په ټوله کې خو دا خبره شته سو کړه چې واکسین دا رول لري، باید واکسین واخلي، هغه لازم عمر کې کچیر دا واکسین نه اخلي، مونږ ویل چې دا یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنه په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خطه غزي خې اقتصاد خو خواړه برابر نشي کړی، ماشومان خوارځوا کې وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعده ده مداخله کی دا وایروس، وخت مداخله وکړله دا په خپل بیا نورم دی معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمینه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه دا ډیر رول لري چې ماشومان موږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو د غذی ضعیفي او حفظ الصحه دا ډیر رول لري.
بله، دا کله چې ماشوم په سرخکان یا په شری باندې اخته کیږي کنه د دې علایم که تاسو وایي کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهیږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحله علایم دي، مثلا درېیم ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اراز لري، پوزه مثلا وبرازی د سترګو نه وخ کی رازی، ماشوم نارامه وي، ماشوم بی اشتیاقیږي. دا ابتدایي علایم دي چې موږ ته خبر راکړي چې درې ورځې تر 15 ورځې پر دوام کوي. اور پسې مرحله چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې موږ وښ بغي کې په ماشوم باندې دانه راخیزي، هغه سری سری دانه چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینه، په ملا او د شاپنه او په لاسونو کې.
کله چې کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده کنه، اغه لومړنۍ کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخې ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا په شری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولې نور ماشومان سره په تماس کې نه، ځکه دا ډیر زیاته ساري ده. د پوزې، د ټوخي، د عدسه، د سترګو افرازه د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بیلوساتي تر یو اندازه پوری دویم خاصه توجه باید خوړو تغذیه په برخه کې وکړي خا غذا ورته برابر کی چیرته امکان لري میوه هم ورته ورکی او اندازه مایات ورته ورکی شودی ورته ورکی شوروا ورته ورکی مثلا سوپ یو اندازه گرم خوړو دا ورته برابر کی ځکه چې هغه سخت خوړی نشي خوړلای دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړو کې مور باید ورته شودی بار بار ورته ورکی تغذیه کی ضرور نه ده چې یو ځلې ورته ډیره ورکی په وقفوی شکل باندې
بله دا وات سوار کی آیا ډاکټر ته بوزي کورنی درمل نه
څه تبن کې چیرته هغه کی زمنګ خو توصیه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده کی ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارامه وي ژاړي خوراک نه کوي ناراحت وي دغه تدابې کې دغه په تدابې ورته وکړي کچیرته شدید تبول دي ته لپاره به ورته لازم توصیه وکړي او دی وړاندې تلون نه به مخنیوي شي خدای نه خواسته مثلا ماشوم بسترې کې دوته سبب دی کی چې بلاخره ماشوم باید بستر شي په شفخانه کې خو خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي مشوره وکړي بیا که به ډاکټر ته نه مونږ کلینیکونه لري په اطرافونو کې په ولایتو کې اضافه له 3000 نه وزارت صحت عامه کلینیکونه ټولو کې رایگان مفت تداوی ده هغلته دی وروري مشوره دی واخلي نو ډیر بهتره لاره هم ده چې باید
ډاکټر سره مشوره وسی
سره مشوره وسی او د تغذیه په اړه باندې توجه ورته وشي
ځینې کسان په کورونو کې په خپل سر دربل نه پیلي دا څونه خطرناک کیدلی سي مثلا ماشوم ته دی یو حیوان پوستکی وراغوندي یا په خوا کې ځینې خواړه ورکړي چې هغه ډیر زیات ګرمي
وګورئ زمنګ د پروګرام په وړاندې باندې د ټول صحت پروګرام په وړاندې بل خصوص د واکسین په وړاندې باندې دغه رواجونه منفی ذهنیتونه دی واکسین پاړه باندې یا ډاکټر ته نه تاګ یا مشوره نه کول په خپل سر تداوی دا ټول د دې سبب کیږي چې موږ ماشوم سره نه تنه کومکم کړی وي ولی د ماشوم حالات هم د خرابوالي خواته بوزو خدای نه خواسته ماشوم د شفخانه د بستر کېدو بل اخر د مړینې خواته بوزو دا غ کارونه دي چې اصلا باید دا کار دوی ونه کی مینده دا کارونه کی بهتر خبره ده چې د ډاکټرانو د سی کارمندانو مشوره واخیستل شي او په خپل سر باندې تداوی هیڅ وخت کی ونه کی تقریبا په پروګرام ډیر لاس واکسینه فعلاً لرو دا هغه شی دی چې بیخي ثابت شوی دی د کوچنیانو د مړینې نه د کوچنیانو د مایوب کېدلو نه د کوچنیانو د مریضېدلو نه مخنیوی کوي باید واکسین ورکړي کمپاین ده د شری ټیمونه راځي د کورونو خواته راځي مساجدو ته راځي مکاتبو ته راځي خپل کوچنیان چې نه میاشتو نه تر لسو کالو پر عمر لري باید واکسین یې کړي دا د دې مسؤلیت ده که غواړي سالمه ټولنه ولري باید سالم اولادونه ولري
ډیره زیاته مننه
ژوندۍ اوسې
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر کریم الله نیازی خبرې د ماشومانو د سرخکان د ناروغي پاکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خېچاري
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لالارې له مکسره په اړیکه کې شي 0999 15 30 40 0999 15 55 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له مکسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام آیا پژوند کې د خلکو خبرو تارزښت ورکوي
او ولنه منګه پژوند کې ډیر اهمیت یا خلکو ته ورکو
ولی ځینی کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي
د لفاره چې چاته پاتې رانیسی مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پرې ونه خاندي
او دغه کار څومره ستونزې راولاړول شي
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه
خو وريدونکو نن پام دې موضوع غږیږي چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري د دې پښتنې ځوابونه به په خبرونه کې واوري. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګل مرزا وړاندې کوم. را سره اوسئ.
عزتمند اوریدونکو، ژوند بلا بیلې معناوې لري. هر عالم ژوند د خپل دید څخه معنا کړی دی، خو یو څه چې ټول یې مني هغه دا دی چې ژوند د پاک الله لخوا موږ بندګانو ته یوه تحفه ده. په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښې په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي. دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي، او همداشان ډیر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي. ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو اثر پرې باسي، آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپلې ماحول، خپلې کورنۍ یا خپل کلي یا خلکو ته ورکوو. ډېر مسایل دي چې منځته راځي، خو ولې هغه په خلکو ته موږ نه ښیو. ولکه موږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو، خو خلکو ته هغه نه ښیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي. هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه موږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي، تربور لپاره، د کلیوالو لپاره، نور د انډیوالانو دوستانو لپاره. ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت ته خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي، اهمیت ورکول کېږي. هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره، هغه بیا فرق لري. وچ میوې دي چې هغه ډېر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي. ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اندي که چیرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه چې د کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه کرنګم کوم، د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړه مې خپل ځان لپاره کوم. خلکو خونه کې کینی خو زه خپله پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ماس خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره غږېږم. خوشاله خو ډېر یم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک الله له سوتره له بچیانو سره. خپل ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو پسې نه ګرځم، ذهن مې ارام، کور کې م ارام، سارا م ارام، په خپله وظیفه کې م ارام، ما چېرته ارام، نو څنګه چې یم هغه سې هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر باارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدل کړي. نو ما وړه زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپل وسه پړ نه، هر څوک باید خپل وسه خپل امکاناتو ته وګوري او د هغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند نه کی، د خلکو لپاره ژوند سده دا خو بیا ډېر زیاتې ستونزې راولاړي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک سته، حتی دوی چې عبادت ته زیدي خلکو لپاره زی جماعت وای، تربور می بیا وای چې دا ول نه درغلی کنه، یا لباس، موټر، پیسې قرضوي یو موټر اخلي وای، زما تربور چې د موټر لري به زم یو موټر ولرم. دا چې د زما په نظر دا ښه کار نه ده. ار څوک دی خپل وسته خپل امکانات ته وګوري او مګر د خپل ژوند په مخبوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسو دوستي او دښمنی د الله د رضا لپاره وکړي، نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږیدلی دی.
شریعت دغه ځون چې د خلکو دپاره تیری چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه ښه لباس یې اغوستی، په دې خاطر څنګه ښه کور جوړ کړی، دا ټول اسلام را دی. دا ریا ده، او ریا چې ده شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده او اسلام سخت رد کړی. باید موږ زندګي د ریا دپاره ونه کړو، نه منځ، نه عبادت، نه حاج، نه جامع اغوستل، نه کور جوړول، نه وظیفه اخیستل. یعنی هر هغه څوک چې د ریا دپاره دغسې کارونه کوي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رد کړی ده، شرک خفي ورته ویلی.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه هر انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپو محمد خان سلام داسې وایي.
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي، د ټولنې لپاره ژوند وکړي، دا ډېر خطرناک پایلې لري، نه تنها د دغه شخص لپاره، بالکل د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره. سیده د هغو لپاره ژوند کوي، هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته، او دا خستګي د دې باعث ګرځي سي له دغه ټولنې سره، له دې خلکو سره دی نفرت پیدا کړي، له دوی سره ضد پیدا کړي. یو ډول دی متضرر سو، دی متضرر سو، او دی متضررتوب په حیثیت باندې له هغه ټولنې سره ضد پیدا کړي. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک، هغه به خپله خوښه باندې ژوند نه کوي. نو دلته شي سو، دلته ګیله راځي، دلته فاصله راځي، دلته بالاخره یو بل څخه لرې کیږي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکارانې درته وړاندې کوي.
څوکې دا ځای در اخلم. وی ستړی مشی زویا، راغلی په خیر؟ څنګه وا شازیا جانه، خواکی دی خو سر دی خو؟
خیر یوسې مور جانې، ټول خول سلامونه کول. شازیا هم خوا
داسې خوشحاله ښکاری زویا، لکه چې خواکی خو سر دی کوم زیری در کړی. که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته در کوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهیږي که نه؟
قربان دې شم زویه، د خولې نه دې صدقه شم. راځه راځه په ولاړو د خبرې نه کېږي چې کینو. یا زویه وایه، څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي؟
پوهیږي مور جانې، د شازی مور او پلار څه وایي؟
څه وایي؟
وایي چې د نامزادۍ مو ډیر وخت تیر شو، مور جانه دې هم ناروغه ده، تر څو به د کور کارونه کوي. هسې هم کوژده دې په هوټل کې وکړه. نو راځئ دغه نږدې دوستان به خبر کړو، یوه نکاب وکړو، خپله ناوې په عزت کور ته بوزه، نور خیر و خلاص.
څه دا څه وایې؟ ولې خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې راولم؟ دا خلک به څه وایي؟ ما د ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې، پوهیږي که نه؟ ولس دی ولس، خبر یې که نه؟
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځې؟ زه خلک څه کوم؟ زه ځان ته ژوند کوم که خلکو ته؟ ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص، اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي؟
نو دا خلک به څه وایي چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه؟ ولې مې شرموې وزویه؟ زه دوسو دښمن لرم، ولې نه پوهیږې؟ خواره خواري خو به زما یې چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي. نو اوس ښه شوه.
خلک به څه ووایي؟ ډوډۍ به وخورې او ځي به در نه. مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم، یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم. سمه ده، زما چیرته به څو کاله ځان ورک کړم، بیا به واده وکړم او خلکو ته به ډوډۍ ورکړم.
مسافرۍ؟
هو نو څه وکړم؟ داسې ساده واده خو ته نه منې، نو مجبور چې لاړ شم.
نه زویه، مسافري څه کوې؟ ورکه وایې یو زوی لرم. توبه توبه توبه، خو دا خلک به څنګه شي وزویه؟
ګوره مورې، ته خلک څه کوې؟ که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه، نور یې څه کوې؟ چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوې شش ونیسم.
ښه زویه، نو تاسې خپله پوهیږئ، زه خو ستاسو خوشحالي غواړم. وی زویا، تا سره په خبرو سوم، هلته مې چای جوش دی، ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم.
وای وای زما ساده مورې، تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو، یاله ته رحم وکړي.
خوګوریدونکو، په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
مننه چې ازادي رادیو اوري.